السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اوړی خو د دې خبرونې په سر کې تاسو پام کړی د دې سات خبرونو ته. اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولنجنو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ د سلواغې یا دلوي په دریمه په یو اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپای ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یو په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبه په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یکشنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې ائتلاف یو مرستیال شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوری نظام کې د دفاع وزارت په معین په توګه دنده ترسره کړې، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بلاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ، سولې او ثبات لپاره زمینه برابرول دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د موګکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدي ویلي یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د موګک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیښې لامل روښانه نه دی، خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نڅا پر یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنوري په 21مه د مونتنری پارک پر کلب ډازو کې لاس تنه وژل او لاس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران وو. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولند ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولند صدر اعظم ماتیوز موراویتسکی پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمنی ویلی و تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمنی د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ وو. د اوکراین پوز وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپل عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوز چارواکو پرون ویلي په زاپوریجیا، افدیفکا او لیمان کې د روسي لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاصل امریکایانو پکې برخه اخیستې. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغه یو څه پیکا شول چې د شنبې ناوخته یو وسلوال کس د نڅا پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لس کسان یې ووژل او لس نورې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي. د هغوی سلامونه او درناوی هم ومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړي توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو او کوڅو په کنګل کېدو او خوېدو سره د خلکو د لوېدو او لامل د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي، خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي دغه پېښې زیاتې کېږي. افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولی شي چې ژر تر ژره ځان ډاکترانو ته ورسوي او کومې کولی شي پخپله ترې وي اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یوه برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلمه سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فرست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایسار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډیر وخت له کوره د باندې وي د ژمي په سړه هوا کې چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی دی چې لږ تر لږه 104 کسان په لسو ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړ شوي دي، یخ وهلي دي او مړ شوي دي او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې تورې اوښتي دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوئ په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاس پښې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړمه، اوریدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 24 24 شپېته یو یا 00 24 24 شپږ یو. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شي. په دې خاص مورد باندې کوي کولی شي وخت لري موږ ته راولېږي چې موږ درته خبرو کړو، که نن نشي حداقل په نورو پروګرامونو کې به واخلو. او همدارنګه زموږ سټوډیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالی شي 00 24 21 24 15 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند. ښاغلی مومند صاحب، بیا مو ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه نیکې هیلې تاسو درنو لیدونکو ته، سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. زه دوی کې چې ټول روغ جوړ اوسې. بلې، د ژمي په موسم کې عموما هوا سړې کې او د اوبو سړکونو په سر باندې چې کمی اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي، نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي، نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې په قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي، او طبعا چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي، نو د هغې له امله امکان لري چې د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې هډوکي یا ماچ یا یا عضلات ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې دغه راته ویل. یعنی د ژمي کې دغه سي پیخي زیاتیږي، او تاسو چې د اورتوپیدی ډاکټر یاستئ، له دغه سي مریضانو سره به هم سر و کار لري؟ څومره مو یک فیصدی راته وایي چې مریضان څومره زیات شوي دي په دغه شپو ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدی مریضان، د ټروما مریضان عموما، دغه د اړوک ماتېدنه ټروما برخې پورې تړاو لري، دا واقعیت زیاتیږي. تقریبا 15% دغه واقعیت زیات شوي د مخکې په نسبت باندې.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه په همدغه مورد چې بیا وروسته ممکن پرې بحث لکس ډیر وکړو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د اړوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه جوینټس چې ورته وایي، او د پښو هغه پخواني دردونه او ټپونه چې دي، هغه راتازه کیږي؟ یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه بیرته راتازه کیږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سمه ده؟ او واقعا هم دغسې پیښې زیاتیږي په ژمي کې؟ او علتونه فکر کوي څه دي چې هډوکی آیا د سړې هوا په حس لري؟ څنګه رکیږي دغه انسان د څنګه ایس لویږي د درد په هډوکو ته خصوصا؟
کم ناروغان چې مخې ضربه لیدلی او یا زخمی په امینه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغوی کې دغه نورمال نس په فیبروزي نس باندې بدل شوی اوسیږي. دغه انساج بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډېر اساس کېږي. کچېرې هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورته زیاتیږي. کم تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو در احساس پکې زیاتیږي.
بل مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه د هډوکو د ماتېدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهیږي. څو پیښې موږ خپله ته لیدلې دي، یا تا اوریدونکي به هم داسې تجربه لري؟ ځینې کسان پښه پړسیږي یا شنه حته اوړي، یو ګوته وایي چې خیم، حتی ټوله ورځ پرې ګرځي، مګر چې کله ډاکټر ته ورځي ورته وایي چې ستاسو خو هډوکی مات شوی، یا مو پښه ماته شوې ده، یا مو پنجه ماته شوې. څنګه باید سړی پوه شي؟ کومو حالتونو کې سړی باید پوه شي چې هډوکی مې ژوبل دی، او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونه انګیرم چې نه زه ښه یم روغ یم؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتما باید د لوکو ډاکټر سره یا د بل بخش ډاکټر سره چې کوم صحیح ضربه لیدلې، ډاکټر سره مشوره وکیږي. مشوره وکړي او د هغه مشورې مطابق ورته که کوم معاینات ضرورت وي، یا کوم فزیکي معاینه یا ایکسرې معاینه، هغه ورته ترسره کړي. عموما اډوکې چې مات شي، هغې ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسیږي، پړسوب ورکې پیدا کیږي، بل هغه موږ ورته ډیفارمیټیو په ساده اصطلاح باندې او په امینه اصطلاح باندې کوګواریا په ساحه کې پیدا کیږي. که چیرې دغه نښې موجودې اوسیږي، حتما باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چیرې یو څوک ضربه ګوري، که ډېره عادي ضربه هم اوسیږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغه د لارښوونې مطابق بیا ورسره کړنې ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو، چې اوریدونکي پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي او ډیر په لاسونو باندې سړی بیرته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوي دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګه د پښو چیرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه اسي پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومانو کې عموما لاسونو هډوکي ډېر زیات ماتېږي، د خود د مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه چې بلوغت مرحلې ته رسیدلي اوسي، په دې کې بیا د تنګلې حتی د اوږې دغه زیات اوسیږي، د هډوکو ماتېدنه او د بندونو بې ځایه کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د خو هډوکي زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د هډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومن د ژمي په اړه باندې که لږ نورم تم شو، وبوایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیات څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی تم رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسیږي چې هلته یا خونه تشکل کوي نو باید داسې بوټانو یا د بوټان نه استفاده وکړي چې د هغې د استکا قوه زیاته اوسیږي، یعنی د راخې د بوټانو زیاتې اوسیږي، قوي اوسیږي، چې د خویه کېدو امکانات پکې کم اوسیږي. بلکې چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسیږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو. بله بله، مهرباني مهرباني.
او که ډېر ضروري کار نه وي د واورو د یخونو په صورت کې باید ډېر ګرځېدل مونږ شي.
مننه. تاسو کله که ستام شي البته اوریدونکو ته به اوس وخت ورکو کزین اوریدونکو په واتس اپ یا د موږ په ټلیفونونو کې وی، زموږ د واتس اپ شمیره به بیا ز اوریدونکو ته تکرار کوم: 00 340 221 140 شپږ 01. او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده: 00 440 221 140 15 01. البته تاسو د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.9 هم اوریدل شئ، همدارنګ په لنډو څپو کې هم چې مخکې وي هغه اوس هم په خپل ځای دی، او تاسو کولی شئ په لنډو څپو کې هم موږ واورئ. خو په منځنۍ څپو کې به په ټول افغانستان کې زموږ غږ هم دا شپه د ازادي رادیو له لارې واورئ. البته اوریدونکو کلرو خپل تخنیکی همکار څخه به وغواړو چې هغه را تخباره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله من چې په همدې خاص مورد باندې وي، د هډوکو په ارتباط باندې چې د موږ روغتیا ژوند شتمني پروګرام ورته ځانګړی دی.
السلام علیکم صاحب، خیر خیریت ډاکټر صاحب؟ زما دا پوښتنه ده چې په دا ژمي کې سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مریضي په څه وخت کې پیښیږي؟ او سړی څنګه ځان ځینې وساتي؟
اوریدونکو واتس اپ ته پیغام را لېږلې، البته د دوی د سینه بغل په مورد باندې دوی پوښتنه کړې وه چې موږ به اتمن په نورو پروګرامونو کې په خاصه توګه باندې سینه بغل باندې چې اوس پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په اخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي رادیو په واتس اپ او همدارنګه مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لکس لینونه مصروف دي، ورسته به وار ورکو. خو بیا به راشو خپل اوس میلمته ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو ترڅنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزي کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي، او کوم حالت ډیر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکو چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دا فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسی واقع ګڼل کیږي. کله چې یو کس پیدا کیږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي او ترسره شي. د فرکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بې ځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت یو ډېر دردناک حالت دی. کله چې بند خپل ځای څخه بې ځایه شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازاوي، او په څنګ کې کچېرې کوم مصاب د هغه لاندې راولي د ګوتو یا د بندونو حرکات هم سره موافق کیږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکو اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لري یا خپله تجربه را سره شریکوي. ډاکټر صاحب لیاقت مومند او ازادي راډیو په خدمت کې ده، مهرباني.
سلام علیکم زفی الله ورو رتا ته من ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم مرحبا.
اجو کی شروع ده زه خو اجمل خبرې کوم. جن کله چې دیو چا هډو کې ما چې بیا کورنۍ درملنه ایدا شي چې هغه غړی یا چې هغه په مجي نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توشه هغه د چې څنګه د چې کورنۍ علاج باید چاډو کې ما چې هغه باید اول ور کوم اقدام وکړي. مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکو هم ک لرو له خغلی عیار زم تخنیکی هم کار به ورو چې را سره روخي کی خود اوس لپاره فکر کوم څه نشته. البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته، اوس د افغانستان په وخت د ماخام په وبو جو باندې همدارنګه په ژوندۍ توګه، او بیا به تکرار د ماخستان په نانیمو باندې دغه پروګرام خبريږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلده وي، خو حتما به په نورو پروګرامونو کې به دوی اړیکو ته منتظر یو، ځکه چې دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکي ښاغلی اجمل پوښتنه درلوده، ښاغلی مومند، او د دغه پروګرام یو مبحث هم د کورنیو درملنو او د دغو ماتو هډوکو درملنه ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د اړوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو راسره خپل نظر شریکوئ. پوښتنه دا ده چې کله چې اړوکي ماتیږي په افغانستان کې امکاناتو ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کیدای شي؟ هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت نظر کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه وي پیدا کړی. که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د میزابي په واسطه باندې، داسې یو مرکز ته ولېږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوي وړتیا په کې موجوده اوسي، هغې ځای ته ولېږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کولی شو چې د یو څو د کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو د هغه طرف چې مات شوی هغې سره د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې سره وصل کړو تر څو صحي مرکز ته ولېږل شي. صحي مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي، او میزابي په سره به یو ځای دغه ته صحي مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوي ترسره کېږي.
بله مننه کوم. بل اوریدونکو به هم اوس راوخلو فکر کوم شته. بل اوریدونکو مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بله بله تاسو فکر کوم زموږ غاغوري مهرباني وکړئ. مهرباني
اوس غاغورم. سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ صاحب. مهرباني
تشکر. زما د اکثر سره دې پښتنې دی وروره. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا اډوکو ضعیفي یا د مفاصلو ماتېدل یا ضعیفي د اډوکو انسان ته په کم سن کې ډېره پیدا کېږي، او دا په نرو د ښځې په نرو په ښځې کې فرق لري که نه لري؟ او پردن زه خپله یو داسې یو مریضي اخته یم ډاکټر صاحب، چې دا کله کله لازما زنګنونو کې درد کوي او په درد کې سوزش کوي. دا هم د اډوکو د مفاصلو سره ارتباط لري که نه لري؟ ډېره مننه.
سید مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتنو چې زنګ راوالی او دوی خپل پښتنه وکړه، ډاکټر صاحب که تاسو ځواب ورکوي خو فکر کوم منتظر که پات شي یو بل اوریدونکو به راواخلو، بیا به دواړه پښتنه سره یو ځای ځواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب هم ډیر سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی هم ولایت بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم. مهرباني وکړئ موږ مونږه کاورو.
او خوشاله اوسې. البته ډاکټر صاحب یو سوال یې نه تا کلب بازیش که سبندان یعنی تقریبا ده چه الله اسمات یا بکا بازی مرغان رولی تقریبا اغا بنداش یا مثلا غلاش تری مثلا به زیادتر وقتو که گوی اغا دوشه کوب جوری گی ما اینو دکتر سیف داگه دست یعنی دابا منفی توامی گی دکتر دورس یعنی اغا دکتر به حضور کسی اغا یعنی ماینو که تقریبا اغا اکسون واخلی بی اغا او تری تقریبا 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 درد ڈاکٹر صاحب محترمہ.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ راولې ترغه مخکې هم قاری صاحب پښتون چې هغه پښتنه وکړه. البته ما د دوی پښتنه یادښت کړی ډاکټر صاحب. د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د ښځو توپیر ویلې او چې چاته ډیرې پیښېدای شي. بله پښتنه دا و چې د دوی زنګونونه درد کوي او سوای ورسره لري سوزش. په دې مورد باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پښتنه می واخسته دا غو فکر کوم دا دوک د ضعیفه لپاره کې پښتنه لرلا د دوک ضعیفه په نارینه خو ځینې دوړو کې پیدا کیږي خو خزینه کې واقعیت دی تاسو سیږي عموما د 15 کارنې 15 کارنې نور څه ده د دوک ضعیفي چې په تیبي سلا کې ورته شپږ ورځې وای زیات پیدا کیږي چې په خزینه کې سروجن هورمون د په د عادت مواد باندې دونه ورسته کمیږي سوي او هغه د اډوک په منرالایزیشن کې چې کوم رول دی هغه منځ دی نو په خځو کې زیات پیدا کیږي نسبت نارینه ته او بل د بل پښتنه د زنګون د سوزش وکړه نو هې ډیر زیات د تونه په کشته دی خو عموما د موسینو خلکو کې چې عمرونه زیات اوسيږي هغه کې یو معلومات دی او څه ورته سرته وي شاید داغه د وجه وسی د ناراض ته پیدا شوی به تر خبره بدوي کني زی کوم ډول توپیدی متخصص یو غی ته مراجعه وکي
مننه کوم البته یو څه باید اضافه شي د زنګونونو او اډوکو دردونه نه یوازې په موسینو کې بلکې په هغه کسانو کې چې ورزش کوي یا رزمی یا فوتبال یا نور ورزشونه کوي په هغه کې هم دغه سټاپونه او ماتیدنی ډیر زیات پیخیږي چې په لویه کچه باندې په نړۍ کې آتا ورزشکاران په دې باندې کله کله ورسره مخ کیږي او کړیږي ورنه ډاکټر سی بل پښتنه زموږ د بل اوریدونکي وا احمدی پونم له بغلان اغوی دی شکسته بندانو پر ارتباط ویل البته زموږ مکمل مبحث مشته پم دی مورد باندې چې لومړنۍ کومکونو به شروع کو تاسو یو بیلګه ویل چې کولای شي اغه اډوک چې مات وي دی اغه شاته الرګي کې دی او په بنداج باندې وتړي ترغه چې سی مرکز ته رسولای شي نور څه د سی اولی کومکونه شته چې وکولای شي ناروغ لکه څه کلینیک ته دتلو وس پیدا کې او بل اخر سم ورسیږي
بله نور شان خو د اډوکی د ماتیدو په صورت کې طرف تثبیتی کی د مغه کم طرف شي مات شوی که بخی کلاسی هغه د لرګي په واسطه باندې یا د میزادی په واسطه باندې یا بل کوم څه سخت دی چې پوسته کې زخمی نه کی هغه سره وصل کیږي تر څو هغه طرف ته دغه نو ساتل شي د حرکت مو ساتل شي د دې لپاره چې خوښه کې کوم اسب دی یا شریان دی یا ورید دی د صدمه ونوینی او امبولانس عموما که امبولانس سہولت موجود دی په امبولانس کې راته شفخانه ته انتقال شي
مننه کوم ډاکټر سپ
کچيري کچيري بیا وینه بهیدنه مو سره موجوده اوسي کنه بیا د کوشش شي هغه ساحه کلک بنداج باندې وتل شي ترڅو شفخانه ته ورسیږي اول ته په اساسي شکل باندې دا ویشي
کڅوک بلد نوي اولی امرستې نوي زده او هډوکي مثلا چارباند یا دیګای چورته وای دا هډوکي ماتسي وي ضربې لیدلې وي یا ملا جوبلوي د ملا کوم هډوکي وي چې ډیر حساس دی او زینو حالتونو کې انسان ته تر د عمر تر پایه بم دغه سي درد پات کیږي او ممکن تر ډیره پورې دراپورونو پاساس دی فلج او زینو نورو خراب او پیخو لامل هم ګرځیدای شي کڅو غیر رفي خوردو کې د تاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه ده چې کڅوک بلد نوي باید څه وشي لنورو خلکو مرسته وغواړي څه باید وکي
هغه څوک چې د ملا ضربې ګوري یا د سر ضربې ګوري په دې حالت کې خو ضرور خبره به تر خبره ده چې سی ټیم راو غوښتل شي موږ ان شاء الله په دې وختونه کې د سہولتونو لرو په تقریبا د افغانستان په زیاتره برخو کې به دا سہولتونه موجود وي چې سی ټیم ته اول ورکړي شي امبولانس ته انتقالیږي او سی پرسونل سره هغه به په مسلکي شکل باندې مریض په هغه کوم سټریچر کې ورته وي په هغه کې ځای په ځای کوي او شفخانه ته انتقالوي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب البته د کورونې درملنو او د شکسته بندانو په ارتباط به ورسته وګورئ دوه پیغامونه لرو دا به خبرو کول البته زموږ په واتس اپ باندې دغه پیغامونه راغلي مهرباني وکړئ زموږ هم کار بدل
سلام علیکم صاحب خیر خیریت ډاکټر صاحب ستاسو ما دا پښتنه ده چې دا سپینځو دي د زنګنونو په دایخ کې درد سدیر په تکلیف سي نو د سیسمو سالي اویا یا پنځه اویا کال تر رسیدلې د دې تداوی ستکه نسته د هر خو د راکی ورور
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو ته ترغو پورې جواب کړئ زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خبرې
کوي او د دې تداوی شته دی خو مهمه خبره دا ده چې د اردوبیلي ډاکټر یې نزی نه وګوري چې په کوم حال کې مریضي ده او څه مریضي لري فکر نه کوم کله چې څوک ورته دا ورکړل شي چې د مریض لیدل شوی نه اوسېږي او د تداوی دغه پلان ورته ترشیح شو اتمن تداوی لري زنګنونو تداوی اوس په افغانستان کې انشاءالله په ښه شکل باندې په اکثره شفاخانو کې ښه ترسره کیږي.
بل پیغام هم لرو هغه خبرېدو ته چمتو دی مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت بنج کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ علاقه د سیلیری علاقه ده، دلته خو چا پښه ماته سي لاس مات سي. ورور موږ دلته په سیلاس کښته بندان ورته وایي دغه ته ورولو، نو هغه د پښې وروتړي بیا میاشت یا څه وخت تړلي، یا کله کږه سي کله داسې چې جوړه سي، نو دغه ته خو ډاکتران دلته زموږ سره نږدې نسته، یا په شارو کې دي یا په نور ساحو کې دي. نو موږ وایو چې په دې بابا باندې چې موږ څه اړین تدابیر په کار دي چې موږ ورته ونسو.
بله ډاکټر صاحب، اتمن مبدي دوی غاک سفر راغی تاسو مو موریده لې، البته دغه پیخي زیاتی شوې دي چې فکر کوم کجکی او فکر کوم چې کجکی نه دوی زنګ راوالي، خو ویل چې یو لری پرتی سیمې نه دوی خبرې کوي، والته زموږ لری پرتا علاقه ده او امکانات نه لري. بله بله بله، یو څه مام ویل چې شکست بندانو یا کسانو نه چې غاړو کې دوی خبره باندې سره برته تړلې دي او جوش خوړلې یا کوک جوش خوړلې ده یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفيږي او مجبورې چې بیا ډاکټران لسره اډوکي برته جوړ کړي او برته سره وټړي او بیا به د مریض لپاره څو چنده دردونه زیاتې او مشکلات برته زیاتې پمدغه مورد باندې چې یعنی باید څو شي کړه دغه اډوکي کاغه جوش خوړي. مخکینی اوریدونکو مویلی او زموږ احمد نبی احمدی چې زما وای ګوته کاغه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبر اول هم دا غته اول کار چې باید تر سره شي چې اورتوپیډي ډاکټر سره یا د یکل د جری عمومي ډاکټر سره باید وکړل شي او هغه ورته لارښوونې وکړي او خاص سنټر یا مرکز ته ولي کې یا تبې خطه دی وشي. موږ ولي درته موږ د دې واقعیت دا سیدلې دي شي شکست بندانو ته د ویکوري دی او شکست بندانو ته د وی تخوړو ته دی د اورتوپیډي متخصص ته یا د شفخانه ته مراجعه کړی ته د چي جوش نه دی خوړل دی یا کوک جوش خوړل دی. هغه وختونه کې به ناروغ تم ز مشکلات دي یا ډاکټر تم یو غټ مشکل اوسېږي، ځکه هغه اولنی حالات کې چې کومه تداوی تر سره کیږي هغه نوروز سره چې شکستبان تداوی کړی ډیر چیلنج ورته پیدا کیږي. هغه نورمال اناتومي په دغه ته معلومات نه وي، د اناتومي باره کې شکستبان ته معلومات نه، د انسان د اډوکې په جوړښت باندې هغه ته معلومات نه. نو ښه خبره دا ده چې شکستبان په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو بهترین تدابیر وشي. کله چې اډوکې کوک جوړ شي هغه مجبور دی چې بیا د سر نه مات کړي او بیرته خپل لومړني حالت ته راولي. نو دا یو فوغات مشکل تمامیږي هم مریض ته هم د مریض کورنۍ ته هم ډاکټر ته.
بله
نو زما په نظر باندې بهترین خبره دا ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختګ زیات راغلی، د نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي،
ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بل یعنی لاول سره لارج ډاکټرانو ته
اول سره نه.
بله خغله مومند غواړم په شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي، په ځینو کې به نه وي، او شکستمندان هم شته ځینې ډیر مشهور دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د خپل بلد وچ څنګه کومک وکي، کوم حالتونه خدي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکي یا د دوی مرسته وغواړي، یعنی اجازه تر کومه حد تاسو ورکوي چې دوی بل اخر کار وکي په دې مورد باندې؟
د ډاکټر پیس باندې حضور ته هیڅ کله ځانته د حق نشم ورکولای چې هغه ته د کار اجازه ورکړم، ځکه یو چا چې د ډاکټر په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړی هغه ته مشکل دی چې څوک د کار کولو اجازه ورکړي، ځکه د غیرم ډیر پرمختله دی او د غوی د کارونو سره باشنایی تقریبا نه لري. موږ یو واقعیت لیدلی دی د اته د سیم شوی دی چې یو عادي دغه نه د تکلیف نه د لاس یا د پښې کټه کېدل منځ ته راغلی دی. نو زما په نظر باندې بهتره ده خیر د مریض ته به یا کورنۍ ته به لږ تکلیف یا به اقتصادي مشکلات او زوازي پرته لږ تکلیف پیدا شي یا نور اجتماعي مشکلات نظر خو خبره ده چې سي مرکز ته راشي او خطه دا ویورته وشي.
بله مننه کوم. او یو څه بلم خغله مومن زغوارم د تاسو تجربه پر غوارم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض پخا یا لاس یا ګوتې بی ځای وي یا هغه جوینټ چې سره مفصلونه چې دوی سره تړي یا غزینی تارونه چې اډوکي د اډوکو په سرونو کې موجود یا یو بل سره تړي حرکتو د رامنځته کېدو باعث کیږي، خصوصا په زنګنو کې دغه پیښې زیات کیږي چې اډوکي نه وي مات، فقط هغه تارونو آسیب لیدلې وي. مګر شکسته بندان فکر کوم چې کله اډوکي کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلی او لای وضعیت خرابوي، چې دا به ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسي چې بیرته سره وتړل شي هغه تارونه. اډوکي خو به کم وخت نیسي، مګر دا تارونه ډیر وخت نیسي. په دې مورد باندې دغه سپیخ تاسو ملیدلې دي چې اډوکي نوی مات خو هغه شکسته بند ته وړي وي او د اډوکي چاره یې ورسره کړی وي.
بالکل همدې هفته کې هم دغه یو واقع سره موږ مخ شو، ډیر عادي تراما و، شکسته بند ته مراجعه کړې وه. شکسته بند دې په ځای باندې تحقیق نه رسولې وې، زره یو تر رسولې وې، وادي ټوما و ناروغ را نیول او له طرف ته زور ور کړو، خو پیمانه زور کاشي ور کړو ورته کم لیګامنتونه دې په حساب باندې سپورټمنانو کې د زیات په ضربه باندې په ټوما باندې اختتی کیږي د زنګانو په برخه کې. هغه مکمل چیرې کړی و، هغه بدون د عملیات نو سدوینې کې چې په چیرې اول وخت کې دا وي د اورتوپیدی متخصص ته یادیا کل مراجعه کړې او په خښګل باندې د دوه ل درې هفتو په جریان کې خکېده. نو دا غوی زیات زور فوکس او تمرکز په دې وسیږي چې نو کاش ورکې درته.
بله بله خغله مومند اوس په بل مبحث تر شو، هغه دغه د اډوکو د بی ځای کېدو، د عضلو، د اوږې، د لاسو، د پښې چې ډیر دردونه لري، لدی سره تړلې بل موضوع چې په کورونیو کې ځینې ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویان اخلي یا سم نشي نیولی یا لاسو پښې کش کوي یا ځینو حالتونو کې ډیرو خلکو بلیدلی وي چې ماشوم زنګیي له دوو لاسونو نه او زړی په ټوکو باندې یا ور سره ساتیرای کوي چې دغه د جوائنټس یا د دې هغه مفصلونه ژوبلې او د وتلو لامل کیږي. په دې مورد باندې خپل نظریات کوی چې باید څه وشي، هغه سپارښتنې څه دي کورونا یو ته؟
او د ماشومان په اړه کې یو خبره ډیره مهمه ده چې ماشومان هیڅ کلم باید د لاسونو څخه کاش نه شي کړی. دا حالات دي چې زیات ماشومان کې پیښیږي. یو عصبي منشا لري، د اعصاب د اعصابو ضربه ده، براخیل پکسوس ورته وي، د اوږې په خوشا کې ده، کله چې دا لاس کش کیږي هغه ضربه اخلي. دا د دې سبب ګرځي چې ماشوم دایمن مایوب پاتې شي. حتی په پرمختللي هیوادونو کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې د تداوی بیا ډېره چیلنجبل ده، کوشش باید وشي چې ماشوم هیڅکله د لاس نه کش نه کړی شي. او بله د څنګلې په برخه کې دغه یو وډوکی دی چې کله لاس ته کشش ورکړل شي د خپل ځای نه بې ځایه کیږي، او یو ځل چې بې ځایه شي په دوامدار عادي کش کېدو سره دا بې ځایه کیږي. په کوشش باید وشي چې هیڅکله ماشومان د لاسونو څخه کش نه شي کړی.
بله مننه کوم. او د لویانو په برخه کې بام که تاسو بیا کوم پاول کې ویلي خیر که بیا هم تکرار کړئ چې د ډیسلوکیشن یا د بی ځای کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه له کم شي اندازه، هغه سپارښتنې مو څه دي چې په لومړنیو امکاناتو کې باید څه وشي چې که چیرته داسې عضله ژوبلې یا ډیسلوکیشن یې بی ځایه کېدل وي هغه څه باید وکړي؟
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
د عضلاتو د ضربې په صورت کې یا د بند بي ځای کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بې حرکت وساتل شي، او په هر څومره جوړ شکل باندې کېږي شفخانې ته باید ورسول شي تر څو په شفخانه کې ورته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي. ډیسلوکیشن یا خلا یا د ډوډو د بندونو بي ځای کېدل دا یو عاجله واقع ده د اورتوپیدی په برخه کې. نو دا ارتم راځي چې کیږي باید شفخانې ته ورسول شي تر څو دلته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي او دغه بندي چې بي ځای شوی دا پزې شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکي کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه په 00 2021 14 شپږ 01 همدارنګ چې دا مو واتس اپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتس اپ باندې. او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 2021 14 15 01. موږ به تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغه برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو. دا چې په کوم حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي په دې مورد مو د پروګرام لاوله تر دا اوسه پورې واورېدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واورېدلې په دې مورد باندې چې سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکټران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت ده. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایوي شي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثرو شفخانو کې، حتی د ولایتي شفخانو په سویا باندې د هډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات تداوي ترسره کېدای شي. پر اوس وخت کې د اورتوپیدي په برخه کې افغانستان اکثره شفخانې خودکفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکې مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکې نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله که څنګه؟
یب، موږ په خپل زما د تجربې په اساس باندې اډوکې بیرته خپل قوت لاسته راوړی شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغه کې امکان لري چې خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډوکې حتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته دی چې اډوکې یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته بیا په هماغه ساحه کې مات شي. د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډ د مو واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته اغواګي استوس برا شو د پروګرام هغه مبحث چې په اول کې مو ویلو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیخي دی. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې انتر منفی 10 درجو پورې هم ښکته شوې ده، خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډیره ښکته تللې ده او هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو انتر منفی 10 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفی 10 پورې رسیدلې وه، چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړه کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په پامیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړی حواله کابل شوخه 21 کسان په دې وروستیو ورځو کې مړه شوی دي او نور ناروغان هم شته. په زینو نورو ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مړه شوی دي. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبيبي خو خوشن د سړی حواله کابل د خلکو د ټپيانې دومره کېدو خبرونه تایید کړي دي.
لبد مرغه د هوا سړیتو سیلابونو اور لګېدنې او د غاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات کې څه د پاسه سل کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 1000 څاروي له منځه تللي دي. پیښ ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وسي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیښته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسؤل مولوي عبدالرحمن زاهد و چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګه په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړ کېدو خبرونه تایید کړه. همدارنګه 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربېره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړه کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي، په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند وورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغه سي حالاتو کې؟
هو، په افغانستان کې په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه د منفي نه خده کیږي دا واقعیت هم سره زیاتېږي، خصوصا په ماشومان او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتېږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي، او ځوانان د کار او د روزګار لپاره ډېرې سهو ته وځي. دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کېږي کله چې د حرارت درجه ښکته شي، نو دغه د ګوتو څوکو د پوزي څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي، نو هغه ته ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاسه ورکوي، او په نیکروز باندې په تیري سلاب باندې نیکروز او بیروس ګنګري نه وته د کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، کله کله دغه قسمتونه دي پخې ګوتې او همدارنګ د لاسونو څوکې او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنګي تغییر کوي، توروالی پیدا کوي، شینوالی پیدا کوي. بالکل.
بله، په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وي چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم، کنه وضعیت به نور هم پسې خرابېږي؟
او عموما اولنۍ نښه خو دا ده کله چې دغه حالت پیدا کېږي، نو ناروغ د ګوتو څوکو کې، سرونو کې، یا د پوزې په څوکه کې، یا په شونډو کې دغسې ستنې ستنې احساس پیدا کېږي. بیا له دې نه وروسته پرسو به بیا د هغه پوناکې غوندې دا حالت پیدا کېږي. نو کله چې دغه حالت پیدا شو، نو کوشش دې وشي چې کوشش دې وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي، چې دا کم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی، ګرمي وساتي.
بله، هغه کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډېر ساعتونه د باندې وي کار کوي، یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي، دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې، او ښه ځانونه یې تاودم نه وي ساتلي. فکر کوي له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخیږي، نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوخه ډبر نیولي، یعنې په څو طبقو کې دغه شوي تنظیم شوي اوسېږي، د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټ وساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي، د ډبلو بوټان استفاده وکړی شي، د لندوالي نه باید لاسونه پښې وساتل شي، په زیات وینځلو نه جلوګیري وشي، مایعات زیات واخیستل شي،
که انرژی باید زیاد واخیستل شي تر څو دې حالت څخه مخنیوی وشي او به ضرورت دغه حالات ته ځان مواجه نکي یعنی زیات یخ هوا سره به ضرورت تماس ورنکړل شي ورته
مننه کوم ډاکټر صاحب مومند زین اوریدونکو به وی البته دوی ته بیا هم په اخر کې وخت وی وخت ورکو دی واتس اپ ټلیفون شمیره مو د 00 200 21 140 شپږ صفریا او مستقیمه د استودیو شمیره مو ده 00 200 21 140 15 صفریا او تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ چې په دغه پروګرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیر بیا په ژمي کې د دغه سپی خو د زیاتېدو همدارنګه اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی والو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب مومنت کله چې دغه دی پخو یا د لاسو اډوکي او څوکي توري اوړي بل اخر هغه ورسته حدیث سوي چې باید پریشي کنه نور امکانات تر اوسه ندي راغلي
د تورواري په صورت کې خو مهمه خبره ده د اوس وختونو کې د طبابت ډیر پرمختګ کړی دی د طبابت ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغي یا د یو مریض نه باید مخنیوی وشي نه تداوی د تداوی نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغي نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت من سره نشي د مخنیوی وشي که بیا خدای نه خاصه کوم د حالت پیدا کیږي نو د تداوی په برخه کې د ګرم ساتل او مخکې کوم شیان چې ذکر کړو دا غوښتي چې استفاده وشي کچیرم بیا د خواله په کیرانه لې د بهبود په کیرانه ده په اخیری لارې د غوتو یاد کک مساحه چې تور شوی دا غوښتي لري کول دي
مننه کوم خغله لیاقت مومند د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغه سي ناروغان را رسیدي چې معمولا نړو کې تور وختي وي او لاس په هیته څو خپلم تجربه کړي کڅ څنګه په دغه سي خصوصا په سړی اوا کې چې زیاتم ده
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا د سي واقعیت وو
خا چې مریضانو مراجعه کړي
او مراجعه کړي و د ګوتو پخې د پخو ګوتې د تورواله پیدا کړم
او د تبیلی از مخکې له دې چې دغه هاد حالت ته ورسیږي په کورنۍ کې چې باندې هم کولای شي ځینی هغه وکي تداوی وکي یا مثلا په ګرمو بو یا جوشو بو کې کېږي چې برته هیڅ پیدا شي
کڅ ګرمو بو کې عموما باید اصلي دغه تداوی د معیار یې اندغه شي د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي بعد ستیم حرارت ورته تاسو ذکر وکړ په ګرمو اوبو باندې تړمو اوبو باندې ګرم شي تر څو وخت پورې تر څو د وینې جریان بیرته یاد شي دا ته
بله بله مننه کوم ډاکټر صاحب د تاسو نظر به بیا هم راوخلو اوس به یو اوریدون کې ولرو مهرباني وکړئ که زموږ گاګاورې مهرباني
ابرم ژغ دی ابرم ما ول ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ما یو ښه لکې کې چې شمه سوي دا او زخم لري نه ډیریږي نه لګيږي جوړيږي نه
ها په مو سوي یعنی اوري خسته او سوزیدلې و اډوکه خو به جوړ وي
اډوکه هم نه دغه بجلی کده ان ته نه ډیریږي نه لګيږي په یو اندازه ولاړ دی او شیو ښکلا کیږي
څه تداوی خو میکړی دا یعنی ډاکټرانو ته ورغلی کم امداسې مو پریخه د تر دا اوسه پورې
ډاکټران څه کوي ام دی ډاکټران څه کوي ام کو دی ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړیږي باید وایي جوړیږي 2 لک دی لکه مصرف د منځ راځي وایي یا غمر په تمن مندي کنه د بجې خاطر
ته صحیح ډاکټر صاحب کزینی bale ډاکټر صاحب پختنه کتا سولری تری وی کوي دوی ستا په لاین کې
سلام نور
وعلیکم السلام
د بجلی کډو کې خو دې ښکارا نه دی اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاته
یا نه ښکاریږي اډو کې نه ښکاریږي
خاند په کوم قسمت دی بجلی په کوم قسمت کې دی
دغه خو دې بجلی کې په دغه اخر کې چې کوم بند لري کې چې لري په دغه اندازه کې ده
او دغه اوبه کوي اوبه تیر شي زخم نه دی
او لګ و بر راځي او کله په 2 ورځې کې چې یو غږ پسمنو مې بیا لګ و کوي یو اندازه
دوه کال تاسو خو دل دوه کال کېږي
دوه وشت کال فکر کوم دی ویل سمه ده مننه کوم رو د تاسو نو اوس به د ډاکټر صاحب خبري واوري دوی بخپل نظر تاسو ته وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب په دې مواردو کې څه کېدای شي چې دغه سي وګدماله ناروغي وي اډو کې جوړبل وي یا پوستکه جوړبل په دغه حالات کې باید څه وشي
په دې حالات کې مهم شی دا حفظ صحیح مراته ول دي پاک ساتل دي زخم باید پاک ساتل شي کچيري پوستکه اندازه زیاته د خپل زس یو که یو اندازه نشټواله موجود وي په دې صورت کې به پوستکه په وان کې اجازه خمه چې نه جوړیږي اتمن یا به کوم غوخه لوټه پاتې شي یا به د کوم یو قسمت بیرون خوره ده شي موږ چې لیدلې دي اکثره وخت کې دا څه زخمونه چې د کوم یو غوخه بیرون خوره تماس وي په دې حالت کې زخمونه نه وچیږي اول په څنګه کې زیاده شکر معنات مهم دي چې خدای نه خسر شکر خو نه وي په دې حالت کې زخمونه نه جوړیږي
سمه ده ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ اوسلې را سره ګډون وکړ شاوخه یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبرې وکړې دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتېدو پیښې او کسرونه زیاتېږي د ازالو د جوبلدو او پرسیدو پیخي هم زیات شوې دي تاسو مکمل توضیحات ورکړه او ریدونکو هم خپل زنګونه راول پښتني او نظریات سره تبادله شول ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب البته په اخر کې به وخت تاسو در کلاند پیغام چلري مهرباني وکي چې بیا خدای پامني سره وکړو
هیوادوال ته پیغام درې چې کوشش خپل تر هغه پورې چې وسه کیږي کوشش دی وکړي چې زیات ته یخ هوا سره خصوصا په غسمو کې چې حالته درجه صفر څخه کېږي د ځان د ګرموال لپاره اهتمامات ونیسي د خپل وسې مطابق که چیرې ضرورت نه وسي کې زیاتې یخې هوا سره ځان نه په تماس کې کوي نور خاص پیغام نشته
ډیره زیاته مننه کوم د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند چې په دغه پروګرام کې مو سره اشتراک وکړ الله تاسو اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمن د خبرونه متر دې د مو اورید از ما صفی الله ستانګزی او از ما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې به عموما نه تاسو اجازه غواړو خو وخت ولرئ
سوداگر شرابی غزل پڅو دې ملهم پر خپرې ولې ګلابي غزل پڅو دې شرابی غزل پڅو د شیرونو سوداگر شرابی غزل پڅو دې ملهم پر خپرې ولې ګلابي غزل پڅو دې شرابی غزل پڅو شرابی 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 مستی مستی ہم لے وکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لے وکڑی مستی مستی ہم لے اکڑی چمسری نہنگان شی مستی مستی ہم لے اکڑی چی چپے چپے را پورش دریا بھی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو دشیر نو سودا گرے شرابی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو sharabi 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 درد پلاس کې د زخمونو سکی راوړي ژرمې بیا د در په لاس کې د زخمونو سکی راوړي ستا د برندو برندو سترګو قابی غزل پڅو دې الهام پر خپري ولې ګلابي غزل پڅو دې شرابي غزل پڅو د شیرو سوداګري شرابي غزل